درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د ازغلی رادیو تلریبیش ساته خبرونه اورئ. زه اسمت ساروانیم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د کندوز د ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وای د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي شزینه ډاکټرانو نشټوالی د سیمې خلک لستوزو سره مخامخ کړي دي. دوی وای د شزینه ډاکټرانو د نشټوالی له کبله د دې ولسوالۍ د لری پروتو سیمو شزي د زیژون پر مهال ژوند له لاسه ورکوي. نور حال په دې راپور کې.
د کندز د دشترچی ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په یادې ولسوالۍ کې د مسلکي ښځینه ډاکترانو نشتوالی د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړې ولسوالۍ د باجوړوي د سیمې یو اوسیدونکی محمد سالم وایي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې پر درملو او روغتیایي امکاناتو سربیره د ښځینه ډاکترانو نشتوالی هغه ننګونې دي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.
نسایي ولادي مریضان لرو، نور جراحي عملیاتونو لپاره مریضان لرو چې دلته یې جراحي څانګه د هغه نشته. کلینیکونو کې دوایانې نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایي مریضان چې یو اندکه د غول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ. د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو ده مشکلات لرو.
د یادې ولسوالۍ د ارباب شریف د کلي یو اوسیدونکی محمد حسن هم لورته ستونزې شکایت کوي.
زمونږ دلته د ولادت مشکل حل شي یا زمونږ د طبي هغه اولني دغه حل شي ده اوس یو خاص توجه نشته. اوس دغه چیرې ولسوالۍ مرکزي کلینیک دی، باید زمونږ اپنډکس او د زخم بازو شیانو باید مهم باید دلته وشي. خو باید دا زمونږ د چیرې ولسوالۍ کلینیک قلم باید 500 پیسره شي او خدمات باید وښه وشي.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د مرکزي روغتون کچه له 40 بسترو څخه 50 بستر ته لوړه کړي چې د خلکو روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې هوارې شي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظیف الله ازادۍ راډیو ته وویل
ډېر ګوښه ګوښه کلي لرو، یو ځای دی هغه ته ګلبلاغ وایي، ډېر ګوښه دی. سیانې پسې کرغوشې دی، دې خواته ګیلمتاوه او جنګشمه ده. لارې هم د هغو خرابې دي، هغه وی نشي کولی چې خپل مریض د ولسوالۍ مرکزي کلینیک پورې ورسوي. داسې پېښ هم شوي دي چې د هغو هغه مریض حق رسیدلی پر لارې باندې. موږ د ولسوالۍ کلینیک چې دی دا شل بستره دی، موږ غواړو چې دا په 50 بستر باندې بدل شي.
د دشترچی ولسوالۍ د داویانو د کلي یو اوسیدونکی غلام سخی هم ورته خبره کوي.
یو کلینیکونه نسته، ډېر مشکلات دی، بېخي ډېر مشکلات دی. په دې چې دی یو کلینیک په دې هر چې په ساته کې دلته په ولسوالۍ کې شته، په تاتراب کې کلینیکونه شته، خو دوا به که یم کفایت د خلکو نشي کولی.
هڅې مو وکړې چې په دې اړه د کندوز د عامې روغتیا د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو د اړوند چارواکو نظر هم ولرو. د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو سره دغه ډلې د نجونو پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د طالبانو دغه پرېکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ شوې ده. د دشترچی ولسوالۍ د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او په تیرو 60 کلونو کې د سختو جګړو او ناامنیو شاهد وه چې له امله یې په یادې ولسوالۍ کې د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو ځایي ودونه دود شوي دي. دا ډول ودونه د هغو کسانو لپاره چې د لوړ ولدوار له کبله واده نشي کولی مرسته کوي چې د ژوند دا ارمان یې پوره شي. د ازادي راډیو خبریال په غزنی کې د دې ډول ودونو په اړه راپور لري.
د ضیا ګولې لور په غزنی کې په یو ډله ییز واده کې واده سوه. دا وایي لورې په خپله خوښه په دغه ډله ییز واده کې نوملیکنه کړې وه چې دا واده لګښتونه یې راکم سي. ضیا ګوله وایي دا ډول ودنه د رواج سي چې اقتصادی تمام سی او زیات لګښتونه په درد نخوري.
یعنی می کوم چې شوه خوبه اقتصادی تمام شه، خرج مصارف زیات بلد نم خنه.
غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتی حوزه په مربوطاتو کې د شلو تنو زمانه او ناویانو ډلې زواده تر سره سو. دا واده مراسم د یو دینی عالم له لورې په دې خاطر جوړ شوی و چې دا واده د زیات لګښتونو مخنیوی وسي او هغه کسان چې دا واده د لګښت د ورکړې توان نه لري ودنه یې وسي. دا دغه واده تنظیمونکی مسؤول مولوي سید ګل احمد متمدی وایي دا دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده ډله ییز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دوه ځله ډله ییز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډله ییز ودونه پکې کیږي چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډله ییزه توګه ودونه کړي او په یادو ډله ییزو ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توان یې نه درلوده. په دغه ودونو کې له موږ سره هیچا د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار یې د اقتصادي وضع د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو شتمنو وګړو او نورو پر مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډله ییز واده ګټور ګڼي وایي په نورو غزنی میشتو هم ږغ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی. ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماوو پر غاړه اخیستي وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له کمزورتیا شکایت کوي او وایي چې د انټرنیټ د کمزورتیا له کبله له خپلوانو سره تماس نشي نیولی. تفصیل په دې راپور کې.
امین الله د انټرنیټ له لارې په یو آنلاین کورس کې د انګلیسي ژبې زده کړې کوي. دی وایي ډیری وخت د کمزوري انټرنیټ له امله زده کړې ټکنۍ وي او نسي کولی چې په ښه توګه کلاسونه واخلي.
د غزنی ولایت انټرنیټ ډیر کمزوري ته موږ نس کولای سي در زموږ درسونه آنلاین دي نو په دا وجه نس کولای سي درسونه سم رسایونه لرو.
امین الله د غزنی ښار په څنډه پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي. نو ما وړای وای دلته چې کوم زده کوونکي آنلاین زده کړې کوي د هغوی ټولو درسونه د کمزوري انټرنیټ له امله زیات اغیزمن سوي دي. که دغه انټرنیټ همداسې کمزوری پاتې سي نو زده کړې به یې خرابې سي. د غزنی مرکز تر څنګ د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم د انټرنیټ له دغه ستونزې څخه خلک شکایت کوي. دوی وایي له خپلو خپلوانو سره ډیری وخت خبرې په نیمای کې قطع کیږي. خپلو مسافرو ته د خپلو اولادونو او یا د کورنۍ د نورو غړو یو عکس په ساعتونو نه لیږل کیږي. د شاوخوا 80 کلن علي محمد زوی له تیر یو کال په ایران کې مسافري کوي. دای وایي ډیری وخت یې د کمزوري انټرنیټ له امله له خپل زوی سره اړیکه نه ټینګیږي.
نه فیسبوک کار کوي نه بل شي. بیخي انتن نوي خپل زوی ته یو کس نه شملې غلې. تیره پنځشنبه می نوې سیم کارت اخسته تر اوسه کار نه کوي. واتس اپ نه خلاصوي. حتی فیسبوک سم کار نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکي وایي د ځینو شبکو انټرنیټ چې ارزان دی کار نه کوي خو چې یو خاشه کار کوي هغه بیا سخت ګران دی او وسې نه ورته رسیږي. دوی د شخصي مخابراتي شبکو او د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت بهتر کړي. خو په غزنی کې د مخابراتي شبکو استازي باور ورکوي چې دلته به د کمزوري انټرنیټ سرعت ښه کړي. د دې ترڅنګ په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دلته به د انټرنیټ کیفیت لوړیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طیب احمد وایي موږ له شخصي مخابراتي شبکو څخه هم غوښتنه کوو چې د ټلیفون او انټرنیټ کیفیت لوړ کړي.
د نورو شرکتونو څخه دا غوښتنه نه سي یوازې نه سي دا خلکو ته دا خدمت ارزښت لري. باید چې نور هم خدمات ورته عرضه کړي. کومې ولسوالۍ دي چې په هغوی کې خدمات نشته، هغه باید کوشش لاندې ونیسي، او په هغوی کې د خلکو مشکلات دي، هغه باید واړي، هغه مشکلات باید حل شي.
خو د دې ترڅنګ ډیری هغه نجونې چې له زده کړو منع کړل سوې او اوس هڅه کوي چې د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې وکړي، هغې هم د انټرنیټ له کمزوري سرعت څخه شکایت کوي. د غزنی اوسیدونکي وایي دا چې اوس دلته د زده کړو ترڅنګ ډیری سوداګري آنلاین کیږي، نو د زده کړو او ټولنیز ژوند ترڅنګ سوداګري هم د کمزوري انټرنیټ له امله خرابه سوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ځمکو ترڅنګ سیند بهیږي، خو د دوی باغونه او مځکې د اوبو د نشوالي له امله وچ شوي دي. دوی له دولته غوښتنه کوي چې د هلمند له سیند د کانال ورته وکاشي ترڅو مځکې خړوب شي. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونې مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی.
موږ ډیر شکر شاستي خدای را کړی، مځکې را کړی، مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي.
خوږ وګوري راسي یو څوک راواستوي وروره کدا غسی مستحق
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دي، کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی وشت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه له تندې وچ شوي. د هلمند هغه سیند چې له افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو وشت سیند دی. د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د جلوی سیند په 2 کیلومتره کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي، او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په لسګونه جریبه مځکه لري د هلمند د سیند تر غاړه پروت دی، خو وایي د دې سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچ شوي دي.
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه سوه ګزه وراچو، هغه یوه ورځ کار نه کوي صاحب. ما نه بیرته بیا پټاو دي، زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستی خدای را کړی، مځکې را کړی، مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي. دا موږ ته یې دا کانال راوکاري چې زموږ ولس پر کراره شي.
د دې سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د دې سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی، خو وایي د دې سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بنډ کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی، او اوبه مو لاندې سولې، زور د هر چا نه پرسیږي. دا دونې مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه روده څخه موږ ته یو واله نسایده سي واله راوخیږي. دا زموږ خلک به ډیر وساسي، نو موږ څخه دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسي، موږ به ډیر خوشاله یو دوای ورته کوو.
نورعلی او کریم الله د دې سیمې یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیند د دې سترګو په وړاندې بهرنۍ هیوادونو ته بهیږي، خو وایي د دې خپل ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند د دې یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډیر مشکلات را سره سته. هستا استیمه په خو د زر لکه روپیو وسه 200 لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمی سوي دي، ایالونه را پسې دي. او ټول مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي د الله رضا لپاره تاسو دا کار موږ سره وکړي. ګور موږ هم د الله رضا لپاره دا شل کاله جنگیدلی یو. تاسو هم زموږ خوږ وګورئ، راسي یو څوک راواستوي وروره. کدا غسی مستحق نه وروره، مې راته کاږي. او که موږ به تی وروره نور ملکوت ازیاله توزی مژم حق لرو وروره.
مژ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو به مو نسته. رود زموږ څخه پښوت تیریږي، هلمن رود. او مژ د زمینداور خلک چې ډیر د اوبو سره په تکلیف په زحمت د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ اوبو سره خلک ډیر په تکلیف عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
که هم طالبان وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو مخه نیولې ده، خو خلک وایي چې لا هم د ځنګلونو وهل دوام لري. د کونړ اوسیدونکو وایي چې په تیرو کلونو کې د ځنګلونو د وهلو له کبله ډېرې ځنګلي سیمې په شاړومځکو بدلې شوې دي. په دې اړه د راپور
د کونړ مانوګي ولسوالۍ چې په خوایې د نختارو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو، خو په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پرې کړې شوي او ډېره برخه یې ګوندي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمېر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لیچلام تنګه یو له همدغو ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لیچلام یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلی، خو اوس یو شمېر کسانو د طالبانو له نوم څخه په ګټه اخیستنه د لیچلام ځنګل پسې برقي اری راوړي او د نخترو په سلګونه دنګې ونې چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قیتي مسؤلین بیا وایي دوی په لیچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې دېرش کسیزې قیتي مشر حاجي محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سوونو ونې به وهل کېږي، ځکه لرې پرتې درې دي د کونړ ټول سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کومه سروی کړې ده هغه هم ضبط کړي دي. رنګ یې پېوالی دی، سپری وړی و، هغه پرې وهلی دی. بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی او کوم یې ګیر کړی دی هغه هم ته ضبط شوی دی، د ماڼوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی، هلته پروت دی. د هغې نه باقاعده د تسلیمې اخیستې ده. یو څلور کساملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي، خو بیا هم تر خپلې وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل لا سره کم وي، موږ هلې ځلې کړې دي. انشاءالله هرې درې ته هم سفر کړی، د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی، ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي، خو په سلونو به وهل کېږي، ځکه دا د مرکز په شمول 14 ولسوالۍ دي. بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي، غټ کونړ دی، لرې پرتې سیمې دي، ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو له پیل کېدو وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نورو ونو زرغونو، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا 40% وهل شوي او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي. چې ښکاره بېلګې د لیچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو چې طالبانو یې د مخنیوي دعوه کړې ده.
یو شمېر افغان کارپوهان او فعالان وایي چې د طالبانو حکومت باید ټولنیز عدالت تامین کړي. دوی وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې له ټولنیز عدالته بې برخې کړای شوې دي. د دې موضوع په اړه دا راپور.
یو شمېر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشتوالي شکایت کوي. اوس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یوه ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، وایي چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
مکتبان بسته شدن، نه درس نه دیگه.
ونزی اترل شوی، نه زده کرشته و نه هم نور فعالیتونه. از زهیرانه یم چه چه بوشی. که ده حالت هم دست دوام مکلی، نه جون بیمارده. ترکومه با بیبرخلی که یو دل تا ستونزی دیری دی. نیواز در چه خونزی ترل شوی آن دوی مکت اجازه نرگوی چه پا کورسونو کی زده کرده وکلو.
د غزنی ولایت اوسیدونکي نازنین نظری چې په یو نادولتي مؤسسه کې کار کوي او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله و، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خرابه دی.
ما هم در یکی از مؤسسات خارجی
ما به یوی بهرنی مؤسسی که کار کوا نپوهیگم چو ولی از موکن در کار و فعالیت اجازه واخیسته. ایا موک در کار کولو استعداد نلرو؟ ایا موک انسانان نیو؟ ولی ازا در حقوق پانزی محصل همیم، ازا لدی نظام سخه نهیلیم، زکه چوی موک تایی در کار کولو او زدکلو اجازه را نگره، ازا خپل رتلین که تیاره وینم.
کارپوهان وایی حکومتونه در ټولنیز عدالت در ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي. په لویدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یې یو لامل دی.
مخصوصا سیاستای
طالبان یو تبعیضي سیاست کاروي. ښځې د هغوی له حقونو څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول یو جنسیتي اپارتاید دی چې دوی ترسره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکاري موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کیږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي.
په دې جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یو شان حقونه ولري. د ښاغلي مشکور په وینا په کومه ټولنه کې چې بېوزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ الوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسؤلین یې ځواب ورکوونکي نه دي.
په افغانستان کې له بده مرغه په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتیو شتون درلود. یا حاکمان بې عدالته ول او یا عدالت غیر منطقي سیاستونو قرباني کړ چې له بده مرغه تر اوسه هم له یوه سره حساب نه دی چې بالاخره د حساب نه ورکولو د فرهنګ د شتون په نتیجه کې د داسې یو حاکمیت شاهدان یو چې په نهایت کې د حقونو سرغړونه او بې عدالتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بې ځلي واکمنې په کوم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي، ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه. آن دا چې افغان میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړ شي او دین نشي کولای له محرم پرته د لرې واټن سفرونه وکړي. هغه لاریونونه چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر ښځو لخوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت لخوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هېوادونو غوښتنې د دوی له لورې له پامه غورځول شوي دي. دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې 28 میلیونه وګړي په دغه هېواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له لوږې سره مخ دي. که څه هم کره ارقام په واک کې نشته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بېکارۍ له امله او د طالبانو لخوا د خپل سرو نیول کېدو له ویرې لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي. خو د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي وایي دوی د ستونزو د هوارې لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
جزایر قدرت و سمت و قوم و
تبیزان ده قدرت جزیره، مقام، نجات او دول دول تبیزونه لمن زودل شوی. یو مرکزی نظام را منزده شوی او ده هواد لطول ادباو سره چه لهر طبقی زخوی ده اسلامی اصول و مطابق چلن کیگی او اسلامی امارت ده طول و حق و حقوق و ورکول و تجمنده چه دویتا شریعت او ده اسلام دین احکام ورکدی.
خو حقوق پا پوها او د پانتون پخوانی استاد شهلا فرید وای د طالبانو حکومت خلکو ته د یو شان حقونو په ورکولو کې پاتې راغلي او جنسیتي تبعیض یې یو بیلګه بولي.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان
لبدمرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپیریال نه دی جوړ کړی، برعکس دوی له هر حق حکم څخه چې اسلامي د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرمانی کړې او نه شي عملي کولای. د بیلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حزبول دا په ډاګه کوي چې هیڅ عدالت شتون نه لري. یوې اسلامي ټولنې کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودی شو چې داسې قوانین جوړ شي چې د هغه په تطبیقولو سره خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي او د قوانینو حاکمیت د اسلام په اصول وي.
دا غلی فرید په وینا عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګیږي چې خلک خپل اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکی او ټولنیز امنیت لپاره وي فکر راټول او آرام ژوند ولري.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب ولر شي.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېری دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یو نوی څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مازغو پر فعالیت متکی دی او په اسانه د مازغو سکن پر هغه سي تصویرونه بدلولی شي چې انسان لیدلی دي. د دې چیرنې پایلې په ورستیو ورځو کې څرګندې شوې او ژربه د کمپیوټر د راتلونکي په یو کانفرنس کې وړاندې شي. چیرونکو فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولای او حتی هغه انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډیره مرسته کولای شي. دا چیرنه جاپاني ساينس پوهانو کړي. دوی په دې چیرنه کې برخوالو ته ځینې شان ورکړل چې وی ګوري دوی خپل مازغه سکن کړي وو او وروسته مصنوعي ذهانت ته وروښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوډ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي څېړونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خوړه له یو بل سره یو ځای شي. د سونی کمپنۍ او د کوریا پوهنتون څېړونکو وایي آشپزان عموما د حد سو ګمان لمخي خوړه له یو بل سره یو ځای کوي، خو دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راشي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې هم می خوند شوي او هم ګټور.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوری پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشتو موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دې تشوم خودن دیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن تقدیر زولنه دې د جانا تر کو چړما تقد دیر زولن دی دی جانان تر کوچه اڑوم تقدیر زولن دی دی جانان تر کوچه اڑوم زندان நடவோந்து ஜிந்தான நடவுந்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவுந்தே தேரவும் குதின கலே கலே.